تخبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د قطر د نننۍ غونډې او د غرض افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د راتلونکي او لسمشري انتخاباتو لپاره پر چمتووالي ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکزي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ پنځمه ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټر پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانۍ د ده په وینا د بهرنیو بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد د خاورې نور ته د زیان نه رسیدل مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخو کې سلاخ او مشورې کړې وې، خو وروسته پریکړې ته لا نه دي رسیدلې. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امریکایي پلاوی سره به دا ځل د دوی یو څوارلس کسیز پلاوی چې د ملا هبت الله اخوند په لارښوونه د ملا عبدالغنی برادر لخوا ګمارل شوی او مشري به شیر محمد عباس تانگزی کوي دغه خبرې پر مخ یوسي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو بل مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم قطر ته رسیدلی او په دې خبرو کې به برخه اخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو تل کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د مسالې د یقیني کولو او هم له دې هېواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د ارلین له ټیم سره پرون درېمه شلوریزه لوبه هم وګټله. افغانستان د لوبه د دوه دیرش منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه چې د هند په دهرادون کې وشوه پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو پرله پسې د ایرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی په بیټنګ کې ښه وځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان برله ایرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شلوریزه لوبې، پنځه ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه شامله ده. د شلوریزو لوبو دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان ګټلې. له ایرلند سره د افغانستان لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په دهرادون کې کیږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت په څوارلسم تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات کړي چې تر اوسه پکې یو سلو شپېته مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې روسي تاوتریخوالي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې دلی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغې سرمشریزې ته په پرانستن کې وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د موزیر تاون په څیر ټولې نړۍ ته خپور شوی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري زیاته شي. سیسی ټینګار وکړ چې دا تاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ په دې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو جګپوړي مقامات برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسېدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحده وینزویلا ته داخلي کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز ټلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسله رد نه کړه، خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه د دوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیز په خاطر بهر سفر نشي کولای او دوی هم په پاکستان کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د همدې عمله غونډه ونه شو کړای. د چارو کارپوهان وایي چې د تور لیست مسأله زیات روخانه نه ده.
دا د تحقیق خبر نه چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس د خپل د بندیزونو د عمومي اصول سره مخالفت کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په دې روان کال کې په د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او ټاپیان دي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولتی ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده برید دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مصر په شرم الشیخ کې بیا د اروپا او عرب مشرانو د غونډې په اړه جزئیات درسره شریکو. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوښو یو عزیزانو د لټون دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استاذیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو مسئول شیر محمد عباس تانگزه کوي. زینو خبری رسنیو په خاص ډول نیویارک ټایمز رسپانی او رویټرز تایید کړی چې د طالبانو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د طالبانو ځینې سرچینو بیا ویلي چې په دې نننی پلاوی کې د دوی یو شمیر شامل غړي له پاکستان نه قطر ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شو او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکي پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړي بیان کې دا هم ویلي وو چې د ملا هیبت الله اخوند په لارښوونه ملا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوي غړي ټاکل شوي دي. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
نتیجه مذاکرات یو ستونزې د حل لپاره وي، طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي. او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي، د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په اصل کې د مهاک بدل خوشبینه یم چې اقدالالۍ به دوام وکړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لیستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخه دي د مشرانو ریکول سولې د پروفیسر امرست کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه خاطره.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
مامور دلچنین د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازي ترمن د خبرو بل پړاو په خطر کې پیلېږي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان به له تور لستون څخه د خپلو مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي مقاماتو سره د کتنو د لغوه دو یو علت همدا خودلی چې د مرکچی پلاوی د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ ښاغلی ستانکزي په دې اړه وویل،
اوله خبره دا ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا له تور لیست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده، په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصول سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو ته چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ، دغه نشي توجیه کولای چې ووایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل وجود درلود چې فکر کوم پاکستان په دې لوبه کې غواړي چې یو ډول تبلیغات وکړي چې ګویا نړیوالو موازینو ته ډېر وفادار دی او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولی شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست څخه لرې شي؟
میکانیزم لري اساسا که چیرې د بشري حقونو د بشر دوستانه حقوقو قواعد د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راوړي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبانو ته ورکړي دي، یا لازمه ده د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسټراپ تور لیست کې راغلي یا تر بندیزونه باندې راغلي دي
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چیرې دغه غوښتنه مطرح کوي، ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لورې د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چیرې دا تاکتیک هم وي، فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکرات ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونو تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
له تور لیست څخه د طالب استازو د نومونو لرې کول د طالبانو په وینا د قطر د ننوتې د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. په دې اړه مو د چارو د کارپوه کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ له وخت درشري
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغېز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو له سره کار کوي. دوی وایي کوم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغېز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې 40 مادې تعدیل کړې او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمي وایي د کمشنرانو او د دارالانشا د رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري. خو ولسمشری مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهال ویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهال ویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لرې کېدو په مسلې اغیز کړی او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد پرې کې نشته.
اغلې امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي یاماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان، داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې 3 او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د 4 مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړی کالو تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان په کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2010 کال په نسبت په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2212 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځان وژونکي حملې دوه برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي یاماموتو دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره د جګړې بندېدل دي چې د په وینا متحدي ایالات او طالبان پرې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره سره نږدې شوي دي.
د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په ټوله کې وروستیو کلونو کې افغان تلفات زیات شوي دي. دوی وایي په دې کې د جګړې ښکېل اړخونه او ملکیان دواړه راغلي. دغه کارپوهان د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل د جګړې شدت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د چارو له کارپو باري آرس سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات
د انتحاري حملو څخه رامنځته شوې دي په افغانستان کې. په دې وروستیو کې که ستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حملې وسوې چې د نیم کال تلفات به معادل د نیم کال تلفات یې واخیست.
ډېر یې ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې هم ملکي تلفات رامنځته کېږي ښاغلی هرس.
یقینا ما مخکې یو اشاره ودرلودله چې په دې ملکي تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سهم لري. د هغو دغه مسله د هوایي بمباري ده چې د هوایي بمباري کله د بهرني ځواکونو له خوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو له خوا څخه ترسره کېږي چې وروستۍ بېلګه یې په هلمند کې تر سترګو شوله. دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي. یقینا جنگ سنبال سوی جنگ ندی، پا جنگ مسئولیت طول غاری لری. حدی اقل ده بمباری که هم دقت نکیشی او پر استخباراتی را پرو بانجه هم دقیق کار نکیشی دکه ملکی تلفات را منده است.
و سمنیت شورا ویلی خاقل عرس تازه چه دوی بده جنگ شی و بدل که ده ملکی تلفات در کمول پارا فکر کوای ده چمرا ماسر اقدام که دلشی؟
اصلا خو یې اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیتېدلی سي چې عملا ویلل سي چې ملکي تلفات راکم شوي دي. زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخي زیات شوي دي. افغاني تلفات په دې معنا چې هغه که طالب دي که امنیتي ځواکونه دي او که عوام دي در تلفات بیشتر زیاد سوی دی او سبب هم دادی چی چکره نسبت نور کلو تا دیر چیزی شوی دی.
د افغانستان پر روانه جګړه کې د تلفاتو په خاص ډول د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مو د چارو د کارپو باریار څرګندونې واورېدې.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
د اروپا اتحادیې او عرب لیگ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سرمشریزه کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ د توریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. دغه سرمشریزه چې د مصر ولسمشر پرون افتتاح کړه نن هم دوام کوي. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې له واکه د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسي چې یوه لنډه موده د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر له واکه لرې او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي د اروپایي شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې واوري او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا خبرې پیل کړې. طالبانو تایید کړ چې د دې ډلې مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په دې خبرو کې ګډون کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې په نوم د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د 26مې کالیزې په مناسبت وکړې. افغانستان د ایرلند له ټیم سره پرون د کرکټ درېمه شل اووریزه لوبه هم د 2.5 منډو په توپیر وګټله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې 2 سرتیری او 3 وسلوال وشل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپای اتحادیې او عرب لیګ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د تروریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راه کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بغلان له ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکې په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې څه دی؟
د مان نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې د پاکستان نه مونږ یو لس کاله مخکې راغلو نو فورمې مونږ سره وې د مهاجرینو. دا مو دوه کاله والی ته خو بالاخره د هغه خلاص شو. بیا ویل څلور زره او د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړې مونږ. بیا د دې نه اقتصاد خراب و په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته. صاحب هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې 15,000 نور غواړي. بیا 15,000 د کورنۍ د ما ملي بانک ته ورکړې. بیا زه هلته ما تصادف وکړو د هغه ځای نه متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي موقته قواله مونږ ته راکړې. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک تا ما هلته داسې یو حالت و چې زورګایان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه. د مونږ هر چا به اخصاص ونه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم. صاحب تقریبا 40,000 پیسې مونږ هلته ورکړي دي.
ځمکه او د ځمکې ځای درته تثبیت شوی؟
اوس دا قواله ما سره شته خلاص. نو هغه پیسې مې واخیستې او داسې در په در ګرځ. مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزی بغلان د لقیانو بیز هلته اوس هغه توضیح شوې ده. صاحب هغه خلاصه شوې ده. هغه بل چاته ورکړی؟
ښه تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړي، د نمرې اسناد هم درکړي، خو هغه بل چاته ورکړي؟
راغه وایم چې شارک ته چې ورغلم داس یو حالات چې د مرینه د انجینر نیولې او د انجینر صورت په نوم علاوه تاسو کلمې کې چې دا ما ته راکړه داسې زورګوي ونوال ته منو شکر چې زه فقیر او غریب سره یو چې زه سو کوم نو بیا بیرته هم داسې دی خو ورشه واخو ورشه څه د ما لاس سره نه غي نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم اوس دوه دغه ورځ کې دا میاشتې پیادې دي اوس دا ایرانم چې دا بستر په سر سره چیرته بوزم خپل هم دوه کاله شوې ده چې د کار نه پاتې ما داسې په کور کې
خو په دې حق له خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللې هغه سوای
هغه څه داسې یو خبره کې درته کوي چې قابل د قناعت نه دی وای چې ولا دا اوس باندې اوس داسې دی اوس داسې دی هم داسې چټي ورځ را باندې تیر شي بیرته راشم کول
ته اوس مکه غواړي او کشل زر افغانۍ غواړي
د ما غوښتنه دا ده چې د 10 کاله کې اوسو چې ما ته خو هیڅ رانغه کنه زما کاره راکول شوې نه ده اوس هلته ما هغه شارکم وایي تمام دی هغه هغه خلاص ده د قوالم ما سره دي نو اوس زه یو غریب سړی یم وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې ځمکه نه شوه اوس څه رقم کېږي ایس یو ما و ایس دغه دولت هم داسې وشي که سره رقم وشي داسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بیرته صاحب
اوس چېرته اوسېږي ورور
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم بغلان مرکزي کې دی او امن سیمه ده چونکې دلته کرایه 300 او 200 دی نور زه پوره کولی نه شم یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم
خسته ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده بغلان ولایت د کډوالو د چارو ل رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه جناب شفق صاحب د بغلان ولایت نه د عبدالغنی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کال مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فورمای ترلاسه کړی د ځمکې لیکن لس کال کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه ده ورکړل شوې په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دا دی ورکول شو خو لږ زره مشکل شته په دې کې دی غاصبین زور واکه خلک دی غصب زمين غصب کړی دا
بله
خو د ماجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې زمکه دوباره په لاس کې واخلي
بله
ان شاء الله په آینده کې مونږ کوو د خلک شکایتونه رسیدګي وکړي
جناب شفق صاحب دغه زمکه چې دوی ته نشانی شوی دا څه نه کیږي چې یو بدیل زمکه دوی ته ورکړل شي ځکه چې دا زمکه خو په داوا کې ده او زورمندانو په قبضه کړي د څه بدیل زمکه ورته په پام کې نه دنیول شوی
د ماجرین ریاست کو تلاش لري چې د بدیل زمکه د دې ورکي خو لږ زرا وخت لګيږي لکه تاسو پوهیږئ د نیو زمکو کې پاکي لګي کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته مونږ کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې د خلک شکایتونه پام وکړي
ډیر زیات تشکر کور ودان
مننه
مهرباني
مننه وکړه مننه
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته د یوې نمرې ځمکه په خاطر فورما ورکړه او پیسې ترې واخستې خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم. دا د دې رادیو کوم ته اول سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا خبره روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې په تېره دوشنبه باندې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی، په غوږو کوڼ دی، هغه هلک پیدا شوی دی. روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ مې راته وښه پلار دی، 02-02-15 1-2-5. بل شمېره ده 02-02-15 1-2-5. همدې شمېرې ته زنګ ووښي عزیز موږ سره دلته یو ځای دی، دا د خپل ځای بولي که پلار یې او که بل قریب. السلام علیکم.
ما سلام زه د کندوز د ولایت قلعزال د ولسوالۍ ستاسو سره خبرې کوم. یو ورور یو پیغام پریښو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه. د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0-1-0-3-1-0-1-9-1. شماره بیا وایم 0-1-0-3-1-0-1-9-1. دغه زما شمېره ده که دغه ورور زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. خدای په امان. سلام وکړه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00-42-02-21-12-1-15.
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پروو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یوسه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبي نمیر د دې میاشتې کې لپاره زه فورک ته سوم جلالزی ده که د هر چا ته درک دي ادګ خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0-1-3-5-5-5. وسلام.
سلامونه نیکلی کرامات تاسو ته رادیو اوریدم خو د خبروان کارکونکو ته په خپل نوبت سره ډالۍ کوم. ساحل شینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کاز ضرورتوي د الحمدلله په نامه د کندهار ولایت د رندا ولسوالۍ د خجمس د کلي اوسېدونکی دی. که دوی زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0-1-15-1-2-2-0 او خپل شیرینی دې درلاسه کړي.
السلام علیکم. زمونږ یو ورور احمد جان ولد اجر جان د وزیر وسدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا سره چې معلومات او پیژني نو په دغه شماره کې مونږ ته زنګ ووي 0-78-1-9-4-0.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، مې اښه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث اکا زوی دی. دا 2-3 کاله کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی. همدارنګه یو مې اښه دی چې ورسره یو ځای نه درکه سوی دی. سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دی. ګلولي افغان ولی دوی هم د درې کال کېږي د کور نه درک سوی دی چې هر څوک فارغ معلومات لري د مهرباني د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0102205 ټلیفون شمېرې 0202205 تر بیا شاو خدای په امان.
زه په تاسو ولایت ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې څخه سره په تماس کې یم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې د کور وتلې نه درک دي چې چیرته نه لري د پلان بلم دا ته یم په د ازادي راډیو کې شې دی نو چې کورې ته لري چې د ازادي اخرت نه لري چې دا څنګه دې څه نه خوښ دي چې دا د ماته یم نشر کې نو هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دي څنګه وي 0800 800 800 200 بل نمبر دی 0800 800 800 200.
سلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګو له ولایت نه جنر لور سوالی نه ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کوم نه درکته وای دا د مریض دی دا د خپل رحمت نیمه دا ما دا نه شي مراد دا چې ما ورور شي ما معلومات ما ته راکې د ډیر ما کوم چیرې نه وای کله په پروايا شپږ دواته ځوانی شپږ ته نیمه دا نه شي مراد دا. سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات ولس غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې تللی ده. نو هر چاته معلومات وي او لا اسلامي خښت لا د خپل هوادوالو ته هر د خپل انډیوالانو ته معلومات وي په دوغه شمېره دې زنګ راته ووایي. پن مور پلار مرد او مور ژوندۍ دغه ډېر پسې جګر خون ده خو مو لطفاً په دوغه شمېره دې زنګ ووایي 0 0 4 4 4 4 4 0 د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي او هر مسلمان هو ګړه لا ته خپل دې مخ غاګاروي. لطفاً په دې شمېره دې مخ ته زنګ ووایي چې خپلوان ټوک دې دیګر خونه دې خپل مور دې دیګر خونه ده. لطفاً په دې شمېره دې زنګ ووایي راته. السلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبره کوم. زما ورور دې په نامه د عبدالناصر دې لس کال کېږي چې لا عدالت دې ورک دی د کوټ ډول زه د کوټ څخه ځم پېښور ته. نو دا لس کال کېږي چې درکه نشته. یعنی په لار د کوټ څخه پېښور ته تلی د ټلیفون یې کاټ شوی دی چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې ما سره اوري نو په دې شوار دې ما سره تماس ونیسي 0800 500 300. شماره یې ځلې بیا وایم 0800 500 300. که هر څوک مو سره دا مکمه کوي
زما هلمند ولایت خلاصو څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د شلو کال ورور د ورکشاوی دی عبدالحبی دی. نو زما لمبر دی کار چاره ته پیدا کې یو له کلداری مې پر سر انعام ور ایښی دی 0 0 5 8 6 9 1 1 8 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورو دی جنا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره دره کړی چې په باسن بنا کال وی د شاهزاده کار مسجد د بشپړ فاری چې د ناجر وخت یې د کور سره دره کړی. هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کړي د خپل ما ځاګه او د تل د شنه د ما ځان وو هي سپر اته جنز دې توارنن اتش پاس دا دی اجر کار کوم مسلمان د هیله مسلمان د پیغام مشه چې
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت څخه می تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزګي د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زما سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصفده غشمیره دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور تین سو پلس ما بلش میرا تھا صفر او صفر ات اتیا سوار لس پلس بیا زلی وام صفر او صفر ات اتیا سوار لس پلس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زملا رحمت ولی در هلمند ولایت مساکلا ولسوالی نه ستاسر پاڑی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. زما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګ کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نه پد شنې سترګې دی که هر څوک د په حق معلومات لري مشه دې پر دغه شمیره ژنګ ووي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 85 2 15 50. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 03 02 02 85 2 15 50. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 85 2 15 50. یو لاک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. ټول کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوریې دی تا د لجام میز دی. دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي 00 02 02 85 2 15. هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه د درک شوی دی د مړه او د ژوندي هیڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 00 04 24 60 90. میرا یو ځل بیا تکراروم 00 04 24 60 90.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 00002043381. یو ری بیا وایم 00002043381. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 21 15.
بلیا السلام علیکم. زه زرګی خوشحال یم د دمو سړی د انګلیان نن څه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلی دی په دا شمېره چې زنګ وهي صفر اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت اووه شپېته. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحجی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی د پلار نوم یې ګلنور دی. زما ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې عبدالحد دی مشهور په کلنیار دی ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده زموږ سره تماس ونیسي. چا راته ویلي دي چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په مې د خبر خار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې شبه ده کوي سو په اړه ته دي د ریس یا زلاس.
السلام سلام علیکم. ازادي رادیو. زه محمد وایسه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دې په نامه مشوادي. اصلي نوم یې محمد دی د کندهار ولایت. چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي ساکله هر څوک معلومات لري. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندي وو، یو سړی راغلی خو بیا اوازه ورکه شوه. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي: 0 5 0 2 5 0 3. یو وار د ټېلېفون شماره بیا تکراروم: 0 5 0 8 1 2 5 0 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی، د عبدالکریم په نامه دی، چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه، او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم، که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري، زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر، 12 کاله دی. د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پیالم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک د شاولي کور پر پم باندې دی. د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې د لالویه نومېږي، د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري، نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي، په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 1 3 0 3 0. بله شمېره: 0 8 2 9 1 3 0.
السلام علیکم. د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. نو دغه د زما یو کوچنۍ خور ورکه ده، د 3 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو که په چا ته معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وکړي: 0 8 9 1 3 0 8 2 9 1 3.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادوم.
پتیار مزل دے ید تو روست گوالے مات سپینے دیویران ید تو روست گوالے مات سپینے دیویران پاس پزر کی میں بور چل پیار کے مزل دے ید توروست گوالے مات سپینے دیوے راڑا ید توروست گوالے مات سپینے دیوے راڑا پاس پزر